مارچ بریم. السلام علیکم. دا ساتی رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. د روسیې د ملي امنیت شورا مشر سرګی شویګو وای د مسکو د نړیوال غونډې د اجنډا یو مهمه موضوع به افغانستان وي. ټاکل شوې ده چې دا درې ورځنۍ غونډه د می په 28مه د روسیې په پلازمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 150 هیوادونو اساسي برخه پکې واخلي. د روسیې تاسو ژوند شویګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیه ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ لومړی ټوپ ورکوي. روسیا په کابل کې له واکمنو طالبانو سره نږدې اړیکې لري. تېره اونۍ د طالبانو نوم د ترهګرو له لیست څخه لرې کړ او ویې ویل چې په مسکو کې به د دوی سفیر ومني، خو لا هم روسیې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د یوې میاشتې په ترڅ کې د شری ناروغۍ پیښې بېساري بللې دي. دغه سازمان پرون په یو راپور کې وویل چې د یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2000 ماشومان په شری اخته شوي دي، چې دا په دغه هیواد کې د یوې میاشتې په موده کې 20% زیاتوالی شي. د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې شری ناروغۍ په افغانستان کې د 30 کسانو ژوند اخیستی دی. د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د قربانیانو شمیر 193 ته رسیدلی دی. د هند پوځ نن خبر ورکړ چې د کشمیر د کنټرول کرښې په اوږدو یې تیره شپه له پاکستاني ځواکونو سره ډزې تبادله کړې دي. دا دوهمه پرله پسې شپه ده چې د دواړو خواوو پوځیان په دې سیمه کې نښتې کوي. فرانس پریس اژانس د هندي پوځیانو په وینا څرګندوي چې پاکستاني پوځیانو د سپکو وسلو ډزې وکړې او هندي پوځیانو هم په سپکو وسلو ځواب ورکړ. د دې ټسو له عمله د مرشوب لیک خبر نه دی ورکړ شو. په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند بل پیشه ثبت شو. د پاکستان د روغتیا د ملي انسټیټیوټ په وینا نن پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې دا مثبته پیشه په بنو کې تشخیص شوې ده. له دې سره په خیبر پښتونخوا کې روان میلادي کال د پولیو مثبته پیشې 3 ته ورسېده او په ټول پاکستان کې سش کال تر دې دمه د پولیو 8 مثبته پیشې ثبت شوې دي. په پاکستان کې روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړې چې په راتلونکو اونیو میاشتو کې شاید د پولیو پیښې په دغه هیواد کې پسې زیات شي، ځکه چې د پولیو ویروس د هوا له تولیدو سره ډیر فعال کیږي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبت پیښې لیدل کیږي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي په نن یو ځل بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري وکړي. د راپورونو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ استازي سټیف ویتکوف به د عمان په پلازمینه مسقط کې په غیر مستقیم ډول د خبري مخته یوسي. اونۍ مخکې د شنبې پورز دواړو لوریو د ایتالیا په پلازمینه روم کې خبري کړې وي او تر هغه یو اونۍ مخکې د شنبې پورز دواړو لوریو په مسقط کې خبري کړې وي. د تیرو دوه اونیو خبري دواړو خواوو رغنده بللې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې پورز له ټایمز مجلې سره په مرکه کې هیله ښکاره کړه چې له ایران سره به یوې موافقې ته ورسې شي. خو دا ګواښ بیا تکرار کړ که ډیپلوماسي ناکامه شوه پوځي انتخاب په خپل ځای دی. ټاکل شوې ده چې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر د تدفین مراسم نن د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره شي. پاپ فرانسیس د 80 کلونو په عمر د دوشنبه په ورځ ومړ. د پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې د نړۍ په سلګونو مشران د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ ګډون برخه اخلي. وروسته له دې چې ترامپ د جنوري په 6مه د امریکا د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه، دا بهر ته د لومړی سفر دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او صحت مند یاست. شنو غلاس دی ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو. په تیر لوستنه کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات بحث لاندې ونیولو، په هغه باندې پوسولو. نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول سره پیژنو. په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې او د حجروي ویش ډولونه مو ویلی وه. لکه څرنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ د ژوند د دوران د ژوند د مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډیر سي. همدارنګه زموږ کله چې یو ځای دغه کیږي، خوږیږي یا تخریبیږي، پرې کیږي، هغه څه دي که چیرې ترکیب نه سي، په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي، دغه ځای به دغه رقم تر پایه پرې پاتې اوسي. دغه حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایش رامنځته کوي، یعنې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي، نور نسل چې کیږي پر هغه ځای باندې پای ته رسیږي. زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې دی د نشویتمې څپې څخه تر دوهمې څپې پورې به دوام وکړي. حجروي ویش چې دی، دا یو ډېره مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کیږي. او حجروي ویش چې دی، د یوې مورني حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې، په دوو لورني حجرو باندې ویشل کیږي. او په حجره کې موږ ویلي وه چې ټول نوي حجرې چې دي، هغه د پخوانیو حجرو څخه منځته راځي، چې دغه نوي حجرې به کټ مټ د پخوانیو حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجروي ویش چې دی، هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و، چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې وه څرګنده یې کړله. او همدارنګه حجروي ویش دی په ټولو ژوندي موجوداتو کې، که هغه چیرې نباتات اوسي، ځینې نباتات موږ ویلي وه هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی څه کول، خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې، دغه کوم نیوي حجرې چې رامنځته کیږي، د وینې کرویات جوړیږي، د پوستکي حجرې موږ ویلي وه چې د پر سر باندې مړې حجرې دي، چې کله لاندې نوې حجرې رامنځته کیږي، د پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي او د هغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي. دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کیږي. د شمزلي رنګي حیوانات چې دي، هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یوې جسمي حجرې دي او بلې هم جنسي حجرې دي. چې د کروموزومونو شمېر موږ ویلي و چې 23 دانی دي، په دغو 23 دانو کې 22 جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده. جسمي حجره چې ده، هغه موږ د بدن جوړش څخه نمایندګي کوي، او جنسي حجره چې ده، هغه د جنسیت ټاکون کېده. او همدارنګه موږ ویلي وه چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو یې مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی، او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی. تاسو دغه کوم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مستقیم ویش ته. مستقیم ویش چې دی، هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي. امیتوسیس چې دی، د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کیږي. او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې، مثال کوم حجرات چې حقیقي اوسي، دا حجرې ویش پکښې کې اساسي برخه ده، چې د بدن حجرې د ودې، ترمیم او د نوې حجرې نسج جوړولو لپاره ترسره کیږي. او امیتوسیس چې دی، هغه موږ وایو خپل ډیر مهم دندې سرته رسي، او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرته رسوي. یعنی په دې کې چې دی، لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کیږي، یعنی کوم چې هسته حقیقي ونه اوسه، او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کوم محتویات چې دي، هغه ډیریږي. کله چې دوه چنده سو ډیر سوله، د دوی کوم برخه کې چې دی، دغه حجره اوږدیږي. کله چې حجره اوږده سوله، هسته په دوه برخو باندې ویشل کیږي، یا د داخلي مواد په دوه برخو ویشل کیږي. بیا د دغه حجرې په منځ کې ژوروالی رامنځته کیږي. کله چې ژوروالی پکښې رامنځته سو، بل اخره دغه حجره په ژوروالی ډیریږي، او وروسته یوه مورنۍ حجره په دوه لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. دا ویش چې دی، دا د عالی حیواناتو په کړپندو کې، هغه ظروف کې، همدارنګه د هغو کې اجرا کیږي. همدارنګه دا ویش چې دی په ځینو نورو ژوندي موجوداتو کې، چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې موږ ویلي وه، په هغه کې د امیتوسیس مرحله سرته رسیږي. او امیتوسیس موږ لنډ ډول داسې ویلی سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي، چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کیږي. او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کیږي چې ساده جوړښت لري، او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري. چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ وویل دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندوکي په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندوکي کې همدارنګه ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دا څه کېږي رامنځته کېږي. امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دی، ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کېږي. له همدې عمله امیتوسس په مختلفو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کیږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه، یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي، چې دا پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي، بالاخره د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بالاخره بیا یوه حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرنی حجرو باندې ویشل کیږي. او همدارنګه دغه کوم غیر مستقیم ویش چې دی په دوه ډوله دی، چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی، چې جسمي حجرې چې کوي ډیرې او په پای کې د ودی او رشد لامل کیږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، چې جنسي حجرې پکې چې کیږي تولیدیږي. راځو مخکې له دې چې دا ویشونه تولار سو د حجره یو مکمل لی دوران وهي چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي. دوی دلته د یو مکمل دوران وي چې په دغه دوران کې ډیر پړاوونه سرته رسیږي، او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس، یعنی بالاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کوم مرحلې چې دی هغه دونه وخت نه نیسي، خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډیر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو؟ دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي، چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي. یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد ته عظمي حد ته ورسیږي، یعنی د دې حجره نور دی ته آماده اوسي چې شو کې ویش تر سره کې. دغه دوران کې موږ وایو 90% د حجرې مثال ژوند په لومړني درې پړاوونو کې، چې دغه د حجرې په دوران کې راځي په لومړني درې پړاوونو کې تر سره کېږي، چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاته 10% وخت چې دی هغه په چې کې تیریږي په د میتوسس په مرحلې کې تیریږي. یعنی تر ټولو ډیر وخت دغه درې مرحلې نیسي. دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو، چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مور اضافه شوی دی چې د جی زیرو په نامه سره دی. خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی 1 یا هم ګروت 1 وایو، سنتیسس وایو او ګروت 2 وایو. ګروت 1 چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی، او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې حجره په فعال توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروت 1 مرحله کې چې د موږ وایو د حجره کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي، ځکه چې نیوي حجرې کوچنی وي او د نورمال اندازه سره لپاره ودی تارتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروتین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروتینونو جوړولو پروسه تیزه وي، ځکه دا پروتینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروری دي. او همدارنګه آر ان ای دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د آر ان ای په جوړولو تمرکز کوي چې د پروتین سنتیز لپاره ډیر مهم دي، د پروتین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کوم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې کې دروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په ژوند کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ وجود لري، چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کوم پیغام چې دی ورسي، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې شي کې نور مرحله سره تورسي که حجره په کافي اندازه انرژي او مواد ونه لري دا مرحله یا ختميږي یا حجره په جي زیرو مرحله کې داخليږي یعنی په جیوان کې چیرې پوره نسو نو به چې کې جي زیرو مرحله ته داخليږي چې چیرې چې حجره نور ویشل مثال نور ویش نس تر سره کولای او د ګروتوان مرحله چې ډیره مهمه ده دا مرحله چې د حجره د ودې لپاره اړینه ده او حجره دا ترلاسه کوي چې ډي ان ا نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکې ډي ان ا د وچند کیږي د هغه لپاره سم دي او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي تر څو د خراب حجرو ویش څخه مخنیوي وسی لکه ځینې سرطانی دغه چې دي حجره چې دي هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کوي بیا نو چې کیږي د هغه وده دریږي تر څو د نور مشکلات سره مخامخ نسی ورپسې د سنتیز مرحله ده دا چې دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجره ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوچند کیږي او دا مرحله چې د انټرفیس دویمه برخه ده او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوچند کړي یعنی په دې کې چې د ډي ان ا نقل د هستوي مواد زیاتوالي د هیستون پروتین جوړېدل همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکښې کې چې کیږي سرته رسیږي او د سنتیز مرحله چې د خپل د ډېر اهمیت لري دا چې د ډاډ ورکوي چې اطمینان ورکوي چې د حجره دوی نیوي حجره به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي او د جنټیکي مواد هر ډول تیرونه کې په اس مرحله کې اصلاح نشي پر اټلونکو نسلونو کې ستونزې پیدا کولای شي یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده ورپسې د اس مرحله وروسته د جی 2 مرحله راځي یا هم گروت 2 مرحله راځي چې گروت 2 مرحله چې د هغه د دریمې مرحلې څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي او د حجره د ویش لپاره وروستي چې توالي برابر کوي او په جی 2 کې چې د حجره اندازه او حجم زیاتېږي د پروتین جوړول هم په دې کې سرته رسیږي همدارنګه ځینې اورګانیلونه چې هغه په دې کې برته چې کېږي مثال جوړېږي ترمیمېږي مایتوکاندریا او سایتوسکلیټون چې دی د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډیر صورت نیسي او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري چې مثال دا تر څو کې په دې ټولو کې دغه پروتینونه چې دی یا چې دی چیک پوینټونه جوړ کړی دي چې دغه چیک پوینټونه څخه کله چې دی مثال دغه ورته راورسیږي پیغام ورته راورسیږي چې دوی نور د مرحله پوره کړي دا او آماده ده چې ویش سره کې بیا نو د دې چې کې په ویش شروع کی ځکه چې د جی 2 فیز وروسته نو د میتوسیس مرحله شروع کیږي ځکه نو په دې کې کم چک پوینت او کم چک پوینت چې وجود لري هغه پیغام ورته رسي چې نور تک مرحله چې دی هغه د سر تر سوالې وجره نور دې ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي د جی 2 که حجره دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډیر اهمیت لري د کم د زموږ سیستمونه چې دی لکه د جوړ شوی دی لکه په لولاری کې ترافیک ولاری زموږ د حجره داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دا چیک پوینټونه پکښې کې وجود لري چې کله چیک پوینټونه دوی ته خبر ورسی چې تاسو نور حرکت کولای شئ پر مخ لاړ شئ بیا نو په هغه وخت کې د کم دیوی مرحله څخه خبر ما هریته تلای شي کچې دا وجود ونه لري د حجرات په ویش کې به ډیر بې نظمی رامنځته شي کرنی برخه کې درې پښتنې لرو دا پښتنې خپل د ځان سره نوټ کړي لومړی پښتنه د حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی په څو ډول دی دویمه پښتنه د دوران په پنځه پړاوونو کې کوم عملیې سرته رسیږي او اخرنی پښتنه غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي ساز د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمن به است شرح لاست د ولسم ټولګي و اتم لاست نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډي ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو همدارنګ د ار ان ا ډولونه د ډي ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ترسیږي هغه زده کوو
همدارنګه ورسره جینیټیکی انجینری پیژنو چې د جینیټیکی انجینری څخه مطلب څه شي. زموږ استاذ درس چې دی د 23مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو ډي این ا او آر این ا ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډي این ا او آر این ا کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندی، همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډي این ا او آر این ا چې د هغه د کوچنیو مالیکولونو چې د نیکلوټایډ په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوي دي چې دوی ټوله دغه کوم ډي این ا او آر این ا چې دی دواړه خپل په ترکیب کې د 15 کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ ګروپ لري. همدارنګه نایتروجنی قلوي ګانې لري چې دوی چې دی کوم بازو ته ورته کوم جوړښت چې ډي این ا درلودی چې په بازوګانو کې فاسفیټ ګروپ او ورسره د کوم د 15 کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري، او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې وه هغه نایتروجنی قلوي ګانې وي چې خپل په منځ کې د هایدروجنی اړیکو په واسطه د بسره وصل شوي. تاسو آر این ا او ډي این ا ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري. ډي این ا او آر این ا چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډي این ا چې د هغه ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید دی، او آر این ا چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دوی په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده چې ډي اوکسی رایبوز په دې معنی سره دی چې په دې کې د دوی په رایبوز یا 15 کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کښې کې کم دی. ډي خپل د نشتون معنی ورکوي چې اوکسی هم د اکسیجن، او رایبوز یعنې د دوی په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی په کښې کې کم دی، یو واحد په کښې کې کم دی، یو اتوم یې په کښې کې کم دی. اوس راځو د دوی هغه کوم مالیکولونه چې دی، یعنې موږ کولی شو د دې څخه دا یاد کړو چې ډي این ا او آر این ا چې دی یو توپیر یې دا دی چې په ډي این ا کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی، مګر په آر این ا کې هغه کوم اکسیجن چې دی هغه شتون لري. نو ځکه آر این ا د ریبونوکلیک اسید او ډي این ا چې دی د ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو بل توپیر یې دا دی چې دغه کوم قلوي ګانې 15 قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډي این ا کې موږ او تاسې وویله چې ادنین، ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل، مګر په آر این ا کې ادنین، ګوانین، سایتوسین قرار لري مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. یوراسیل چې دی په ډي این ا کې نشته او تایمین په آر این ا کې نشته. بل توپیر یې دا دی چې آر این ا چې د هغه خپله یوه رشته لري، یعنې د یو بازو څخه ترکیب شوې ده، مګر ډي این ا چې د هغه ډبل هیلکس یعنې د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوې ده، جوړه شوې ده. او اخیرنی توپیر یې دا دی لکه څنګه چې آر این ا د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب شوې وه، نو ځکه و نظر و ډي این ا ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی. ورپسې راځو د ډي این ا او آر این ا ترمنځ د توپیر وروسته د آر این ا ډولونه پیژنو. آر این ا چې د خپله یو مهم مالیکول دی او پروټین ترمنځ د معلوماتو انتقال، او ډي این ا چې د درې مهم ډولونه لري آر این ا چې دغه کوم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډي این ا کې دوی چې کېږي خپل فعالیتونه سرته رسي. لومړی د مسنجر آر این ا ده چې مسنجر آر این ا د ام آر این ا په نامه سره هم یادیږي. په مسنجر آر این ا کې موږ وایو اساسي دنده چې ده، یعنی چې دغه کوم ډولونه چې دي هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسوي. چې مسنجر آر این ا چې ده دنده د ډي این ا څخه د جینیټیکي معلوماتو لېږدول و ریبوزومونو ته دي، او مسنجر آر این ا چې ده د ترانسکرپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډي این ا جینیټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروټین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي. د مثال په ډول که ډي این ا د یو کتاب په څیر وي، نو مسنجر آر این ا د هغه کتاب یو کاپي ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي. ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر آر این ا ده چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و ریبوزوم ته، چې ترانسفر آر این ا چې ده هغه د پروټین په جوړېدو په پروسه کې مسنجر آر این ا کوډونه پیژني او اروان امینو اسیدونه راوړي، چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر آر این ا چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د مسنجر آر این ا سره نښلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی. لمثال په ډول چې د رقم ترانس فر ار ان ایچ دی یا ټی ار ان ایچ دی لکه د کارکوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل ار ان ای دی یا هم آر ار ان ای دی چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم ار ان ای چې ده هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په مسنجر ار ان ای کې لوستل کیږي او پروټینونه ورڅخه جوړیږي. رایبوزوم ار ان ای چې ده د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نښلولو کې مرسته کوي. چې ښه مثال یې موږ ورکولای شو چې رایبوزوم ار ان ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د آر این ای د ډولونو وروسته بله موضوع چې ده هغه موږ او تاسو وایو چې کوم ډی این ای چې ده هغه مختلف عملیې سرته رسوي چې دغه عملیې به موږ او تاسو زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډی این ای ریپلیکیشن چې ده هغه زده کوو. د ډی این ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډی این ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکي معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډی این ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوي چې دی هغه دا دی چې دی شبه محافظهي دی، یعنی د هر نوې ډی این ای مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډی این ای څخه به او بل پور چې دی هغه به نوې جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډی این ای څخه به بل پور چې دی د پروتینیان زایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره د کوم نایتروجني قلوګانې چې دی هغه به نشلیږي. او د ډی این ای د تکرار مرحله چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډی این ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډی این ای دوه پوره خلاص کوي او زنجیر ته ورته جوړښت ورکوي لکه زنجیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري او دغه کوم هایدروجنی اړیکه چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډی این ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کوم زنجیر ته ورته چې جوړښت داخلي. ورپسې پرانستل او مړنی جوړی دی چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی ار ان ای ټوټه جوړوي چې د نوې ډی این ای جوړېدو لپاره پیل سي او پولیمرونه چې دی پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډی این ای پرایمر د ار ان ای د چکی مثال د ار ان ای د کوم پرایمر چې دی هغه د ډی این ای لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې راځو د دې غزیدل چې دی د انزایم چې دی د ډی این ای نوې پورینې مثال د ډی این ای پولیمرز چې دی نوې پورینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووسی. همدارنګه ورپسې څلورم پړاو کې چې دی هغه نشلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډی این ای لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. ورپسې د ډی این ای د کاپی کولو وروسته موږ او تاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې د ډی این ای د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډی این ای معلومات د ار این ای ته چې کیږي انتقالیږي او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروتین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کیږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته د رقم هستوي د ننه چې کیږي د هستې د ننه د دې عملیه سرته رسیږي. د ترانسکرپشن مرحله چې دی لومړی د پایل مرحله ده چې په دې کې د ار ان ای کوم پولیمرونه چې دی د ډی این ای پولیمرونه یو ځانګړي ځای ار ان ای چې کې ورته برابرې او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژن یو په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکرپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه دغه دوه پوړونه چې دی خلاصیږي او یو پوړ د ډي ان ا د جوړولو لپاره د ار ان ا ټمپلیټ سټنډر کاروي. همدارنګه غزیدلې رامنځته کیږي په دې کې د قالب پر د ار ان ا د قالب پر بنسټ د ډي ان ا پولومیرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي د ار ان ا د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي او بل د دې اخرنی پای دی چې په هغه ځای کې ډي ان ا پولومیرونه د مثال د ار ان ا د پولومیرونه سره مثال د ریږي چې د دې چې کیږي د پای ټکی ایږدي یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډي ان ا چې کیږي د مسنجر ار ان ا د اصلي ډي ان ا څخه جلا کیږي او د ډي ان ا جوړښت په کې تکمیلیږي. ورپسې د ترانسکرپشن یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکرپشن ویلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډي ان ا د هدایاتو له مخې مسنجر ار ان ا منځته راځي او دا چې د په هسته کې څه کیږي ترسره کیږي چې مسنجر ار ان ا چې وه هغه څه کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې وه اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپل د لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروتینونه چې و هغه مثال دغه د پروتین د جوړولو لپاره په دې عمل کې د ډي ان ا د هدایت سره سم امینو اسیدونه پولی پپټیدونه او پروتینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل ار ان ا چې د هغه هم برخه پکې کې اخلي چې عموما ډي ان ا چې د ترانسکرپشن چې کله وکي ار ان ا جوړیږي د ار ان ا ور د ترانسلیشن ورسته به بیرته د سره چې شي جوړیږي پروتین جوړیږي. دا د ډي ان ا کوم بیولوژیکي پړاوونه چې وه حالتونه چې وه هغه مو ولوستله. اخرنی موضوع چې مو د جنیټیک انجینری ده. د جنیټیک انجینری چې وه هغه تر ډیرو وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و خو تر ډیره وخت دا د منلو وړ نه و د خلکو لپاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي همدارنګه به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي مختلف جینونه اضافه کیږي نسلونه به پکې کې ډیریږي دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه خو ورسته د دې د کم د 900 د درویم کال ورسته د پوهانو تجربه چې وې مطالعه چې و هغه په جنټیک کې چې کړل یو نوې پړاو رامنځته کی یو ډیر غټ بدلون رامنځته کی چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنټیک په واسطه رامنځته شول چې یو ش مثال چې دی هغه د ار ان ا د دوی د یو ار ان ا یا رایبوزمل ار ان ا د یو ډول چونګشي ډي ان ا د کولی باکتریا د ای کولی باکتریا چې یو ډول یو چې هغه شکل په ډي ان ا کې داخل کړل چې په دا کې د ترانسکرپشن د عملیه په واسطه دغه د چونګشي ار ان ا شکل ته جوړ کړل چې دا چې و د کم لومړي ځل لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو. ترانس جن چې څه ویل کیږي؟ ترانسجن دا هغه حالت ته ویل کیږي چې په ژوندۍ موجود کې خپل د جینوم سربیره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري. نو موږ جنټیکي انجینری دې ته ویلای سو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندۍ موجود ډي ان ا په کوچنی ټوټو ویل کیږي ویشل کیږي او په پایله کې یو بل ژوندۍ موجود ته چې کیږي انتقالیږي چې په دې سره جنټیکي تغیرات رامنځته کیږي. دا چې سو جنټیکي انجینری سو په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د ډي ان ا او ان ان ا توپیرونه څه شي. دویمه پښتنه ده ار ان ا په څو ډوله ده واضح کړي. او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ا ترانسکرپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دي واضح کړي. سستول ته توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. د ډول کورنۍ لکه مستوند سره مخ کیږي ولی زین نارینه د کور ټول مسولیت واک اختیار یوازې خپل حق غني. دا او دته نوري پښتني با په خبرونه کې ديني عالم قاضي محمد الیاس مدني جواب کړي. خغلی مدني د ديني علوم په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری ترکچې زده کړې دي. مدني صاحب ستړي مشه په خیر راغلي. په پایل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادی په خاطر باندې او د هغو د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر یم د افغانستان د خلاصې او د شروط و صلات د ملایانو غوندې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آګاهي لرم او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زر ځان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته ده چې سړي د حقوق ډېر ولري او ښځې حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي متفاوت دي، په دې کې خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجه شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی بیا د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کېږي، تقریبا زه لنډ ویم چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړل شو. مور څوک ده؟ خو مور هم یو مېرمن ده کنه، یوه زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کېږي. په غټي کې دومره ویلی شو چې ټول سره مساوي دي، بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمنګ دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلی شو چې دلته د سړو حقوق سو د ښځو نشته، بیا څنګه دا وکولی شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا دا به زمونږ باطله ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چی دی، خو یو کپ ډوډۍ د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي، او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا هغه کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره همدغه کافی دي. قرآن کې الله پاک په دې باره کې ډیر ښه فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شوه. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن ستاسو لباس دي، یعنی څه معنا شوه؟ دلته یو شی شو کنه شو. یا قرآن کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري هماغه مر حقوق ښځینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دی؟ بهتر ګوره قرآن کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکو؟ منګه ویو چې خسړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې یو سړی فاسق دی، یو سړی فاجر دی، او ته چې نه دار دی نیک مېرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که خ مېرمنه تقوا داره وا که نارینه تقوا دارو، د کې دا قید نشته دی. فقط د قید چې دا هغه تقوا ده که نارینه که خزینه. نو مالا د خبرې دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي، مشابه نه دي. مطلب دا چې اوس موږ ته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو ځای کې بلند مقام د اسلام د نظر لري، زه په بل ځای کې د مقام لرم. اما عربو شو مېرمنې ته او ښځې ته په کور کې، زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دې خوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې که چېرته دا منو دا روایتونه شته دی چې مثال خبرې تاسو د مېړه احترام وکړئ، خو سره څنګ کې دغه روایتونه بیا دونه وایي چې تاسو په ښځې سره څومره مینه وکړئ، د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلئ، څومره د شفقت نه کار واخلئ. زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کېږي، او ملایانو ولې دلته ژبه بنده پاتې کېږي چې د سړیو حقوق بیانوي او بیا د مېرمنو حقوقو له چې خبره راشي بند شي. لکه دوی وایي چې مثال که موږ ووایو چې سړی حق لري چې مطلق دې په ښځې د طلاق ورکړي، ښځم حق لري چې د مېړه نه د خلع مطالبه وکړي او ځان جلا کړي. یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت ښځې له ورکړي چې دا تصمیم نیولی شي چې ځان جدا کړي او خپله لاره جدا کړي د سړي نه. یعنی نور کوم حقوق، یعنې نور کومه مطالبه، نور کوم خبره په دې ځای کې پاتې کېږي؟ خو هم دومره ویلی شم چې دا د هغې مفسدو او هغه بې کفایت علما نه ملایان یا اخوندان وله وایم، د ملا نوم هم ورباندې بده ده. اخوندان چې دي چې هغو د شروط صلات او منی مسلی ویلي دي، نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر، هیڅ قسم آګاهي نه لري. هغو صرف همدغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي. هلته مغه یو آیات کریمه چې دو ورباندې پوهېږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا. یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري؟ نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا ښځې سره په تمام ژوندګۍ کې د مینې محبت نه وروسته د تمام د ټول ذمواري واخلي او تمام د ته د په خوخې نفقه ورکي، د خوخې ژوند ور ورکي، نو به دا سړی بهتر وند. خو بیا خو دا خو معلومه خبره ده، بیا خو بهتر سړی دی، ځکه دا ولی بهتر دی؟ خو بهتر والے په همدې د پکور کې لطف نه کار اخلي، بهتر والے په همدې د پکور کې د شفقت نه کار اخلي. خو کچرته دا کار ونه کی د شفقت نه کار وانه خلی، د مهرباني نه کار وانه، دا سړی بدتر دی، به بهتر نه دی.
bale مدني صاحب، تاسو سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زده کړې لري، تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستې، په ټولنه کې خلک ګوري، څه فکر کوي؟ ولی یو شمیر نارینه خپل ځان په خپل میرمنې باندې برتره ګڼي، خپل ټول قوانین رو باندې عملی کوي، کاغه څومره هم ستونزې ولري غوږ نه ورته نیسي، یوازې اره خبر بدې د منل کیږي، تاسو علت څه ګڼئ؟
علت نه علمي ده، علت جهالت ده، علت پټولنه کې دغه نه اهره او دغه نه علم علما دي، دغه نه پوها خوندان دي چې اکثره دو په جمعتون باندې مسلط شوی دي، دو جمعتون نیولی دي، د پخوان دو په جمعتون کې پراتی دي، بس اماغه مسلې چې دوله په خوانه را پاتې دي هغه زمونږ تاسو خبره کو په مشهور متل ویرم دا د پلار نیک دین میرا لبس دي. دوه کتابونه نه غهینه لري د ملایان چې کوم دي، دا اماغه د پلار نیک نه چې دوه اوریدلې دي، اماغه تشریکه او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتون ته زیاتو جمعتون سره یو خاص مين لري او ملایان ته خاص واقع ده. پس مونږ په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او ته ایکاش کې چې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د نه خبري دغه شید علما او د اخوندانو نه اغست دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زبید مسلط وسیګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکه وزګه دا ناقص العقل و الدين دي. یعنی دا څومره بد خبره ده، دا څومره نا اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زدا کار وکم خده که خنه ده. ګوره مونږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاس ته بدل ته دا خبره دوه نه وي. یعنی مونږ له مرمن سره مشوره کول عیب ښکاري، مونږ د مرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا مونږ له عیب ښکاري. نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه همدغه نا علمی ده، لا علمی ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی.
بله، په دغسې کورنیو کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي، څومره دلته د کورنۍ د ټولو وګړو حق تر پښو لاندې کېږي چې د کور نارینه چې د ښځې مېړه ده د دې حق نه ورکوي او حق ناحق دا پاره موضوع باندې رټي، دا هلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کېږي، هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکوي.
سړی دغه ذهنیت ولري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال دی او دغه دوامداره جنجال دی. په کور کې پاتې کېږي، دغه د ده څخه اولادونه هم سالمه تربیه نشي اغېستی، د ده څخه اولادونه به څه زده کړي، بلکې دغه کور به په دوامداره مشکلاتو سره مواجه وي. او د دې موږ عیني شاهدان یو چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته. د افغانستان بلا استثنا داسې کور نشته چې په هغې کې د ښځې او د خاوند په منځ کې جنجال نه وي، یا مثال د خبرې د خواښې او د ننګور جنجال نه وي. د دې یوازینۍ وجه دا ده. زه بل لنډ مثال ووایم، دام دې ملایانو د دې اخوندانو دغه یو ذهنیت را پاتې دی. یو سړی که د والدي یا د مور احترام کوي وایي دا ډېر ښه سړی دی، ډېر بهتره سړی دی. که د خور سره مینه کوي او د هغې باندې شفقت کوي وایي وګوره دغې له ورور وایي. خو که بالمقابل همدغه کار بیا د مېرمنې سره وکړي بیا دا په دې دلله وګوره خدای ناخواسته دې د وسته وګوره. یعنې دا کوم عدالت دی، دا کوم انصاف دی چې د مور سره یې کې ښه سړی دی، که د خور سره یې کې ښه سړی دی، که د خاله سره یې کې ښه سړی دی، خو که د مېرمن سره یې وکړي بیا په ټولنه کې بدنام دی، په خپلې کورنیو کې بدنام دی، بیا د دنه خراب سړی بیا څوک نشته. حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مېرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي، ځکه هماغه والدین د باندې خراب نوم دي. نو د ده معنا دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي دا مسلط شوي دي. نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده. دا صرف ژوند دی تیری، ژوند که متوجه شي ژوند په جنګلاتو کې ځناور هم تیری، ژوندیم دي، ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغو ته لیکلی هغه څه خوري، هغه الله پاک رزق ورسوي. په سیندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه هم خوري. ژوند خو ګوره ځناور هم کوي، خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي، په محبت کې تیر شي، په شفقت کې تیر شي، او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي. نو موږ او تاسو انسانان یو، انسان اشرف المخلوقات دی، نه دا چې د ځناورو په څیر ژوند وکړي، بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا چې کله ناکله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي، یا کله خو داسې هم لیدل شوي چې هغه سړی کله چې مور نه وي، خور نه وي، نور کسان نه وي، خپلې مېرمنې سره ډېر نرم برخورد کوي، مګر کله چې هغه دوی ګوري یو ډول غوته ورخیز دا زه خو خپلې مېرمنې سره سم چلند نه لرم، اق ناق نیوکې کوي. دا هلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د په دې باندې وپوهوي چې خپلې مېرمنې سره تند چلند د خپل ځوان بیرته درتریخي.
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي، اتره دغسې ژوند تیر کړی وي، هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویل چې په دې ترتیب باندې ژوند تیر کا. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا دوی په مینه محبت کې ژوند تیروي. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس سره کومه بیا کې نه منو، بیا هغه ماته بیرته وایي یاره مدني صاحب ماشاءالله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی، واقعا هغه دلته عمل لکه موږ ګوري. نو بیا بیرته ماله وایي چې مدني صاحب موږ په کابل کې اوسېدو، یو شریک ژوند به موږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه دا به موږ پټه په جیب کې راوړه خپلې مېرمن ته. نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته مېرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي، غلا د چا نه کېږي، خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا یا د مشر وراندار نه دا بغلا باندې دا شعر وړي. نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو، دا د اعتماد فضا څه رقم شو، دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري، او آیا دغه میرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفیږي، تا په دې کور باندې مصارف کړي دي، تر روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه میرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه، دا حق نه لري. که ته دا حق نه لري نو بیا دا څه رقم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي، دا څه رقم انسانیت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او د دروغجن غرور ته د ځان سره لري، نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کیږي او ټول په عمل کیږي. په دې برخه کې
خپله میرمنې په دې برخه کې څه کولی سي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه یې لرم، په آرامه فضا کې، د احترام په فضا کې، آیا میرمنې کولی سي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند تکي دا مناسب نه دی؟
ولې نه میرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خدا ده، دغه کارونه چې کلم کیږي دا د علم په اساس کیږي. ډېری میرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپل هغه دغه احساس او دغه د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات دومره مړ شوي چې هغه خپل د میړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي، خپل هغه یعنی هغه خپل دومره د د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بیچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر باید ژوند کوم، څه چې دا وای باید دا زومنم. موږ په ټولنه کې دغه میرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوي، وژل شوي دي، دا ټکول شوي دي، دا زوریدلې دي، دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا مانه خفه شونه خوده خپه دي. دا حقیقت دی چې د میرمنو احساس هم دی که خاون می خفه شونه د مانه خوده خپه دي. نو دا یوازینی مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کیږي، او علم متاسفانه په افغانستان کې د علم دروازې بندي دي، او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره
لدی ورسته به دا ستونزه څومره نورم زیاته سي، ځکه افغان جونې نسي کولی درس وایي، هغه میرمنې چې کار یې درلوده وظیفې ته خپل نسي تللی، یو څه دا ستونزې له پخوانه موجودې وې. اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نورم زیاتېدلی سي؟ څومره کورنۍ ته زیان رسوي؟ څومره ټولنې ته زیان رسوي؟
خپل دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي همدغه هم د خزینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي، او هغه له دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هیڅ شي، ته په ټولنه کې کله عدمې، ته په ټولنه کې صرف د نارینه د خدمت د پاره، ته په ټولنه کې صرف د نارینه د چې تانه غواړي دغه کوم مطالب چې دي هغه پوره کړه، تاله د علم څه، تاله د تعلیم څه، تاله د فاکولټي څه، تاله د انجینرۍ څه، یعنی دغه فیل دوله په قصدن ورکول کیږي. نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولی، او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بد رواجونه راپاتې دي. زمنم د سره ده، خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډېرې خويندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي، په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی او پوهېدلې وي. خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن، دغه بیکار او ناکار دشمن چې په دې پوه شو چې دغه میرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي، ذهنیت یې اوس خلاص شوی دی، دوی پوهېدلې دي د خپلو حقوقو دپاره مبارزه کولی شي، یو وارې بیا په دې وتوانېدل چې د دې میرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي، او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي، او آینده کې هم دوی ونشي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځيږي، افغانستان به دغه سې د بدبختۍ ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه له خپلې میرمنې سره بد چلند وکړي، همدلته که مثبت اړخ ته راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده شوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي، که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی، دا د اخوندانو د وجه نه. زه د والدینو نه صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسې د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ، هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهوره خبر موږ او تاسو لرو کنه، وای کرده می ګرده. آیا د دوی له سیاسرو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغه سی وسره کیږي، همدغه سی وسره شوی دی. ناشنا او بیکاره فرهنګ دا لري چې دوه پورمنې پردی چې دوی نخ کاره کوي، محکمو له دوه نزی نور مسائل دوه دغه کوي، دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوی دی، ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریق ژوند غواړي، نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د داته ممه کوي چې هغه به خوګ ژوند ولري، نو بیا هم هم دا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي، هماغه ژوند الله په خاطر خاطر باندې ستاسو کور لچ کوم میرمنی راغلی د هغه د چا اولاد دی د چا خور دی د چا د زړه ټوټه وي چا بو سره تکالیف تیر کړي چا بو سره مشکلات تیر کړي وي په هماغه نظر ورته ګوره بلکې د خپل اولاد وګړي د ستاسو فامیل دی د ستاسو کور دی د ستاسو د کور غړي دی
bale په خبرونه کې کڅه هم په دې باندې خبرې وسولې خو بیا هم ک نارینه وته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی خپل میرمنې سره کله کله نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته ګټه څه ده او که چیرې وران چلند کوي تندخویی کوي هر څه خپل حق ګڼي بدې پایلې چې دي خبرور به په دې باندې سر راټول کړو
زه ټول نارینه ته دا وایم چې راځي چې په شریک سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو زه په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه ابید نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لګ پوچت اواز باندې خبرې وکړي نو ابو بکر صدیق راننه وته ابو بکر صدیق د عائشه پلارو چې کله ابو بکر صدیق رانه وته د بهر आवाज واورید د عائشه نو رانه وته کور کې عائشه غواخه ولا یعنی غوخته دا چې عائشه باندې غواخو کې یا کې دیش مثال اراده دا و چې لاس پورته کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړه ورته چې ما هيا ابو بکر دا مې راوچ دا ستالور د خدا یاد ولر زاس ما مرمنده نو کله چې هغه د کور نه بهر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه لمخاله ورته ګوره څنګه د درنی تپیل نه مخلاص کړ د غواخ نه مخلاص کړی اوس خو را سره په خلاصه یعنی دغه نبی کریم اخلاق دی دا د پیغمبر اخلاق دی چې په عائشه او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالی نو کچر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مرمن باندې یا لاس پورته کوي یا د ظلم ور باندې کوي یا وحشت ور باندې کوي یا قصدن یا عمدن یا سهون لطفاً دغه پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه ک ابو بکر لچ ویل ابو بکر پلار او چورته چې دا حق نه لچ ما په مرمن باندې لاس پورته کوي ته دا حق نه لچ دی باندې خوشونت کوي دا زما مرمن د ګستا لور د کار شو په خپل ځای نارینه باندې غک کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نو وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زوایبا چې د شمایل ترمذی چې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مرمنو سره چاغي کوم څه چلند کړي دی په دغه کتاب کې شته دی لطفاً دغه ملایانو ته پوې کوم دغه کتاب نوم نه دی اوریدلې او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري خو خیر دی دغه کتاب د پیدا کی مطالعه دي کی او بيد د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب اول ولي ترتو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د مرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوښ
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
ژوند دی اوسئ با عزت او سلامات اوسئ
درنو دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ او کې د میرمنو په حق باندې خبري وشولې او لمون سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکه چې زده کړې کړې دي تربیه پرځ کې چې است علمل او ملګری
جنت افغانستان دے وطن
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio